سهار 8 بجې شو. په کابل کې تر پرونی خنړی برید وروسته چې طالبانو یې مسولیت پر غاړه واخیست، افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا ډول بریدونه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخه ونه نیسي. افغان حکومت وایي دوی نه پوهیږي چې د وسلوالو طالبانو استازي بهرنیو هیوادونو ته پر کومو اسنادو سفر کوي. او افغان حکومت وایي د طالب وسلوالو بریدونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د سولې لپاره خنډ دی. دوستانو بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه او مسایل هم لرو. همدارنګه اونیس پروګرامونه د بشري حقوقو او اساسي حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شبو کې هم دراوړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ارګوای ولسمشر غنی له امنیتي ادارو غوښتي چې په روانو شرایطو کې د کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر جدي کړي. په واشنگټن کې افغان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان ولسمشر امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په روانو حساسو شرایطو کې د کابل او ټول هیواد لپاره امنیتي تدابیر دقیق او جدي کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د کابل امنیت مهم بللی او غوښتنه یې کړې چې د امنیت په برخه کې باید د خلکو اندېښنې رفع شي. له ارګ څخه یوه خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی تیر ماښام د انتخاباتو د پروسی او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه یوې امنیتي غونډې ته دا څرګندونې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پرون په کابل کې طالبانو یو خونړی برید ترسره کړ. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې برید د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ای رویداد ترسی متاسفانه به تعداد 14 تن از افراد ملکی مشمول 4 تن
دی. وای په دې پیښه کې له بده مرغه څوار لستنه وژل شوی چې څلوري پولیس دی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 115 څلویښتنه ټپیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا پیښه غندلې ده. خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د ملکی خلکو وژنه او له توپیر پرته بریدونه د منلو وړ نه دي. اخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحمانی زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې لارې جګړه پای ته رسول غواړي، دا د درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو عامې وژنې ته دوام ورکوي. په واشنگټن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې پر رسنیو کې کومه څرګندېږي دا خبرې وروسته لاغ کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې یو خونړی او ویجاړونکی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې ووژل او تر 115 څلوېښتنو زیات نور یې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. په وژل شوو او ټپیانو دواړو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه عام وګړي شامل دي. په واشنگټن کې د افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته دام ویلي چې د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي دي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز امتیازات ترلاسه کړي او یا د افغانستان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل له پرونی حملې وروسته پر خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې د سولې داسې بین الافغاني خبرو ته نږدې شوي چې د دایمي اوربند او د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره بلاره هواره کړي، باید د تاوتریخوالي پر سم د لاسه کمولو تمرکز وشي. اخوا ټاکل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین داګس پر ومه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ تاشکند ته ورسید او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت ارکاشیف لخوایی په هوایي ډګر کې هرکلی وشو. سهیل شاهین تر دې وړاندې په یو بل پیغام کې ویلي وو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکي ټیمونه د سولې د خبرو پر تخنیکي جزئیاتو کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د خبرو د اتم پړاو په درېیمه ورځ له قطر څخه د هند په لور ولاړه او هلته یې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په وروستیو کې زیاتې شوي، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزه راکړه ورکړه ورسره ځنډوي او له اسلام آباد د هند سفیر وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې هیواد په یو ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر ورستی. د ښاغلي قریشي له څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې یاده کړي. دواړه اتومي وسلې لرونکي هیوادونو ترمنځ شخړې وروسته له هغې ډېرې شوې چې د هند حکومت د دوشنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او لا ډېر هندي پوځیان هغې سیمې ته واستول. ویره ده چې د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر ژمنو اغېز وکړي. هغه تلس پاکستاني او عراقي پناه غوښتونکي چې غوښتلې د بوسنیا هرزګوینا لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي د کروشیا د پولیسو لخوا د وهلو په نتیجه کې سخت ټپیان شوي. د بوسنیا چارواکي وایي دغه کسان د ټپونو له کبله یو سیمه ییز روغتون ته وړل شوي او د شپږ تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا پېښه داسې مهال شوې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د مدافع ټولنو لخوا په وار وار د کروشیا پولیس تورن شوي چې پناه غوښتونکي وهي، شتمنۍ لوټوي او هغوی په جبري توګه بیرته بوسنیا هرزګوینا ته استوي. د بوسنیا چارواکو هم څو ځلې شکایت کړی چې د کروشیا پولیس د پناه غوښتونکو د بیرته استولو په ترڅ کې د بوسنیا قلمرو ته ورننوتي. د کروشیا چارواکو په تیور کرار دا ډول تورونه رد کړي. او د کرغیزستان ځانګړي ځواکونه د هغه مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان شوي چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر الماسبیق اوتمبایف پلویان. د دې مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د اوتمبایف د نیول کېدو مخه ونیسي. د کرغیزستان د پولیسو ځانګړو ځواکونو پرون د اوتمبایف پر کور چې د بشکک ښار په څنډو کې دی برید وکړ. پر نوموړي تور دی چې د یو شمېر جرایمو د تحقیقاتو لپاره یې د محکمې احضارلیک نه دی عملي کړی. د دې جرایمو په اړه معلومات نه دي وړاندې شوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی او اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. په کابل کې د طالبانو له پرونی خونړي برید وروسته چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبل واړوله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول بریدونه به د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو مخه ونه نیسي.
ما 72,000 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان عملا به خاطر تامین امنیتی پروسه توظیف ساختیم. در وجود
په دې موضوع په ریپورت سربیره ادام او ریچی افغان حکومت وایي د وسلوالو بریدونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د انتخاباتو مخه نشي نیولی خو د سولې په وړاندې خنډ جوړولی شي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي نه پوهېږي بېلابېلو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي سفرونه څرنګه او پر کومو اسنادو ترسره کېږي. په هلمند کې د پولیو نوې پیښې ثبت شوې دي. دغلته هم وسلوال طالبان ملامته بلل شوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د واکسینو کمپاین ته په هغه توګه اجازه نه ورکوي څنګه چې د روغتیا چارواکي او نړیوالې ادارې غواړي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې ناټو وایي چین ورنږدې کېږي او د پیکینګ ظهور د ناټو د تړون پر امنیت اغېز لري. دا د آزاد ایرانو ده. په کابل کې پرون تر خونړي برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه نشي کولای د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو مخه ډب کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د پروسې د امنیت ډاډمنولو لپاره څه باندې 10,000 سرتیري په ټول هیواد کې توصیف شوي. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې تیر ماښام افغان ولسمشر په یوه امنیتي غونډه کې امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار امنیت مهم دی او د خلکو اندېښنې باید رفع شي. فریباز ظاهر او په اړه نور جزئیات.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې خونړۍ امنیتي پیښې هغه څه دي چې خلک یې د دې ډیموکراتیکې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. یوه له دغو پیښو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره سوه چې نږدې 160 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې ډېری یې ملکي وګړي دي. پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول پیښې به واقعا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو اغېز وکړي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه د دې پروسې د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي او پروګرامونه ورته لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو که څه هم دغسې بریدونه ترسره کولی شي، خو د داسې یوې لویې او تاریخي پروسې مخه نشي نیولی. موږ تاسو ته ډاډ ورکوو، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو، کاندیدانو ته هم ډاډ، همدغه دی د انتخاباتو کمیسیون ته هم ډاډ، همدغه دی چې امنیتي سرتیری به او دفاعي سرتیری به د ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي تر څو په هغه شکل چې لازمه ده د دغې پروسې امنیت ونیسي.
په کابل کې د چهارشنبې ورځې تر برید وروسته ارګ او سپیدار مڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره د برید په کلکه وغنده. د ارګ په اعلامیې کې دا حمله د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل سوې ده، خو د اجرایي ریاست اعلامیه وایي چې دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره سوې ده. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه په یوې امنیتي غونډې کې په ارګ کې له اړوندو مسؤلینو سره وکتل. ارګ په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د کابل امنیت ډیر مهم دی او باید د خلکو اندېښنې رفع سي. ښاغلی غني دغه راز امنیتي سکتورونو ته سپارښتنه کړې چې په دې حساسو شرایطو کې په کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر دقیق او جدي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 2000 امنیتي پرسونل په ټول هیواد کې د انتخاباتو د امنیت لپاره توظیف شوي دي. وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ ګواښ وکړ چې د انتخاباتو په تړاو هره غونډه به په نښه کړي او له خلکو یې غوښتي وو چې له دې ډول غونډو لرې وګرځي، خو افغان ولسمشر د طالبانو ګواښ ته داسې غبرګون وښود.
طالبان یو اعلامیه ورکړي چې انتخابات تی جلسو باندې به عملي کړي. بار بار هم دا رقم تهدید را وکړه. د انتخابات د پارلمانی انتخابات په ورځو کې راکټونه کته کړه. د افغانستان ولس باید وپېژنې، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمېږي. که موږ ته ووایې چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې در باندې کوو، هماغه کار کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تر دې وړاندې د دې پروسې ترسره کېدو پر وړاندې یوازینۍ لویه ننګونه امنیتي ستونزې بللې دي او وایي چې وخت په وخت له امنیتي ارګانونو سره پر دې موضوع بحثونه کوي. ډاکټر سوی د میزان یتلې پر شپږمه نیټه د افغانستان ولسمشري انتخابات ترسره سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو بریدونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د سولې لپاره لوی خنډ دی. دا جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی خبری غونډې ته وویل طالبانو له جګړې لاس نه دی اخیستی او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې دغه چاره به د سولې پر پروسې ناوړه اغیز وکړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې له یوې خوا د سولې خبرې روانې دي، خو له بل اړخه د طالب وسلوالو لخوا د افغانستان په سترو ښارونو کې بریدونه ترسره کیږي. تازه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې موټر بم برید ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې افغان حکومت یې په اړه تند غبرګون وښود. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل دی ویل یو خوا تاسو ګورئ چې طالبان د سولې د خبرو پر وړاندې ستر خنډ دی. هر هغه حمله چې د دوی لخوا پر ملکي کسانو کیږي دا یوه نمونه کیدای شي. واقعیت دا دی چې طالبان اوس هم نه غواړي د ملکي کسانو له وژل کېدو لاس واخلي. دغه ډله اوس هم د خلکو ترمنځ ویر اچوي او له بده مرغه اوس هم د دې ډلې لاسونه زموږ د بې ګناه افغانانو پر وینو سره دي. د حکومت له دې دریځ سره هممهاله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي چې دا بریدونه ستاسو د ورځنیو جنایتو غبرګون دی. تاسو به اوس په کلیو اطرافونو کې د هر ترسره کړي جنایت حساب په کابل او نورو ښارونو کې نخت ورکوئ. په ښارونو کې به ستاسو ځالې له منځه وړل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې په دې روانو تودو خبرو کې له دواړو خواوو دغه ډول نیوکې په څه معنا دي؟ سیاسي شنونکی محمد آصف بکتاش د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتحاری حمله کول او افغانان و از من مطلب فقط په یو معنا تعبیر دلشتی هغه داسې دوی غواړي فشار وارد کی او امتیازات وخت پرته د امتیاز اخیستلونه بل هدف ته نه وینم. په دې دولت خو حکومت خو ناګزیره دی او اکثر عمل ولري. حکومت په دغه لحظه کې هر څه صدا د خلکو او ولس په برابر کې مسؤلیت لري جواب دی ده باید ځواب ورکړي.
د ښاغلي بکتاش په باور افغانان داسې سوله نه غواړي چې د بیګونه افغانان د وژل کېدو په قیمت وي. د ده په وینا هر څومره ژر چې کېږي دواړه طرفونه دې باید له جګړې لاس واخلي او د یوې تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نه پوهیږي چې بیلابیلو هیوادونو ته د طالبانو د هیئتونو سفرونه څرنګه او پر کومو اسنادو ترسره کیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
بیلابیلو هیوادونو ته د طالبانو د ډلې د استازو سفرونه هغه موضوع ده چې ښایي د دغه ډلې سیاسي فعالیتونو ته پراخه زمینه برابره شوې ده. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نه پوهیږي چې بیلابیلو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي سفرونه په کومو اسنادو ترسره کیږي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې باید له هغو هیوادونو وپوښتل شي چې دغه سفرونه ورته کیږي.
د وویل
دا چې دوی څنګه سفر کوي باید له هغو ځایونو چې سفرونه ورته کیږي او چیرې چې ځي وپوښتل شي چې دوی له کوم پاسپورت او کومو مدارکو نه استفاده کوي. دا د هغو هیوادونو قوانینو او د منلو کړنلارې پورې اړه لري. آیا دوی د سفر مدارک لري او په کوم ځانګړي هیواد ورته پاسپورت ورکړی دی؟ د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د لمانځه تلو او د دې ډلې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره سم د دغه ډلې مهمو غړو بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې خپلې اړیکې پراخې کړي. پاکستان، چین، روسیا، عربي متحده امارات او اندونیزیا هغه هیوادونه دي چې د طالبانو پلاوي ورته سفرونه کړي دي. دغه ډله د قطر په دوحه کې سیاسي دفتر لري او د راپورونو له مخې د دغه ډلې یو پلاوي ازبکستان ته سفر کړی دی. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته د سفرونو د زمینو برابرول د دوی په اړه د دغو هیوادونو لیدلوری په ډاګه کوي او دا کار دغه ډلې ته رسمیت ورکول دي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر د دفتر غړي پر افغاني پاسپورتونه سفر کوي.
طالبان چې په قطر کې دي هغه ټول افغاني پاسپورتونه لري. دوی ټول سفرونه چې دي تر اوسه پورې په افغاني پاسپورت دي. هر ځای چې د افغانستان کنسولګری او سفارت دي هغه خلک چې پاسپورت ضرورت لري هغه هلته پاسپورټونه ورکوي. نو کېدای شي دوی به په هغه طریقه باندې دوی پاسپورټونه جوړ شوي.
طالبانو تر دې دمه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د طالبانو له مشرانو نړیوال بندیزونه لرې شول دوی هر هیواد ته د سفر حق لري. بلخوا د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي بیلابیلو هیوادونو ته د طالبانو د مشرانو سفرونه کولی شي چې مثبت اړخونه ولري. د دغو کارپوهانو په باور افغان حکومت باید دغه سفرونه په جدي توګه وڅاري.
دوستانو اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید په اړه مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي د کابل ښاریان داسې وخت د موټر بم چاودنې هدف ګرځېدلي چې ملګرو ملتونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې د چهارشنبې ورځې د موټر بم په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او 145 نور ټپیان دي. دا برید د پولیسو په شپږمې امنیتي حوزې شوي خو اکثر مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کابل له یوې سختې شپې وروسته وروسته سهار په مرګونی چاودنې پیل کړ. د ملي امنیت ادارې ویلي په کابل کې د موټر بم برید په مخکینۍ شپه یې په 15مه او 8مه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې د داعش دوه هغه غړي وژلي چې په کابل یې انتحاري برید پلانو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا په ټول افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوي او خلک یې اندېښمن کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سعادت د چهارشنبې ورځې تر چاودنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل طالبان د دې لپاره چې خلک د نظام پر ضد وپاروي په ګڼ مېشتو سیمو بریدونو ته زور ورکړی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ټاکنیزو سیالیو په درشل کې هم د چهارشنبې ورځې برید د کابل د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې راولاړې کړي. ورځپاڼې د طالبانو د سېشنبې ورځې ګواښ ته اشاره کړې چې خلک یې له انتخاباتو منع کړي څو زیان ور ونه رسېږي. د واشنگتن پوسټ مقالې په دوام کې راغلي ولسمشر اشرف غني داسې وخت د چهارشنبې برید غندلی چې د هغه اداره د بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کلکو انتقادونو سره مخ ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي د هندي کشمیر د ځانګړي حیثیت لري کېدل د افغانستان د سولې په هڅو سیوری غوړوي. د هندوستان حکومت همدا اونۍ د کشمیر کورواکي ختمه او ځانګړی حیثیت یې ترې واخیست. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې راغلي د لانجمن کشمیر د ځانګړي حیثیت لري کول له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو په برخه کې د امریکا هڅې له ستونزو سره مخ کوي. پاکستان چې امریکا ترې تمه لري د افغان سولې په پروسه کې حیاتي رول ولوبوي د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت په ور ختمولو توند غبرګون ښکاره کړی. وال سټریټ لیکلي په همدې اونۍ کې د پاکستان د ملي امنیت شورا د هندي کشمیر د وروستۍ لانجې او د افغانستان د سولې د هڅو تړاو تر لاندنی ولې د پاکستان د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته ویلي دوی د هند لخوا په یو داسې حساس وخت کې چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغان کړکیچ په هواري متمرکز دي وروسته پریکړه په کلکه غندي. وال سټریټ ژورنال لیکلي هند د کشمیر په اړه دا ګام وروسته له هغه واخیست چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې هغه ته وویل د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. یو شمېر پاکستانی چارواکو له دې مخکې ټینګار کړی تر هغه چې د کشمیر لانجه نوي هواره شوی دا افغانستان لانجه نشي هواریدلی. پاکستان تورن دی چې له هند سره په پوله او دی خوا په افغانستان کې وسلوالې ډلې تمویلوي او په دواړو سیمو کې ناامنیو ته لمن وهي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې مقاله کې د جنوبي اسیا د مطالعاتو د یو سنگاپور میشتي انسټیټیوټ د مشر راجا موهن په حواله لیکلي هند له دې ویریږي چې په افغانستان کې د ثبات راتلو وروسته به پاکستان د دغه هیواد د هغو متحدو جهادي وسلوالو ډلو مخه زیاته د هند په خوا کړي چې په کشمیر او افغانستان کې جنګیږي.
تر یو کال ډیره موده کیږي چې د هلمند په هغه سیمو کې واکسین نه دي شوي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د ډیر مودې راهیسې په هلمند کې د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او د طالبانو ترمنځ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ اختلافات وجود لري. په تیر 2013 میلادي کال کې په هلمند کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، خو د روان میلادي کال تر دې دمه څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې تازه ثبت شوې. په دې اړه به نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ریپورټ کې واورو چې د ماشومانو د ژړا په غږ پیلېږي.
د بس روغتون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغه ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان یې د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرې نه کوي، خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرې نه کوي، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلس سوه نوي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي، چې د خوږ جملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، مثقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي، واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا 15 پیښې راځي. او د دې تر څنګ په 1400 روان کال کې دمګړی چې تر دې دمه کوم پیښې ثبت شوې دي د پولیو مثبتې پیښې، هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او تر څنګ یوه په مثقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژۍ پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوښمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ولېږل سوی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. اتاول افغان ازادي راډیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې په رابطه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفې غوښتنې کړې دي چې زموږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین د مسؤلینو سره چې موږ کومې خبرې کړې دي هغوی هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت عوامل دا شان نه دي معلوم چې دا دي په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دی او یا طالبانو بند کړی دی. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، دغه نه د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي، په ټپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکې هم سوي دي، اوس هم سوي دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي، خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو تر څنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. علت یې دا و چې یاد سیند اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دي او واکسین پکې نه تطبیقېږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي، غټ مثبتې پیښې به وسي، ځکه د عام خلکو دپاره دی واکسین. موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عام خلکو ته ګټه رسوي، او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسي. واکسین باید ایله سي، واکسین د عام خلکو دپاره دی، دا د مثبتو پیښو د مخنیوي دپاره دی، یعنی خلک ژغورلی سي.
د پولیو د وایروس په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې دمګړۍ په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو وایي چین ور نږدې کیږي او د پیکینګ ظهور د ناتو د تړون پر امنیت اغېز لري. دا ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په استرالیا کې وویل چې د اروپایي هیوادونو په بنسټیزو پانګونو او په مجازي فضا کې د چین حضور ډېر پراخ دی. رپورت جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د چین ظهور د دې تړون پر امنیت اغېز لري. ښاغلی ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د استرالیا په سیدنی ښار کې د لووی په نوم د نړیوال ستراتیژي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې وویل دی وایي ناتو تړون په سنتي ډول د پخواني شوروي اتحاد د سړې جګړې په ترڅ کې او وروسته بیا پر روسیې تمرکز درلودلی دی، خو هغه څه چې لیدل کېږي دا دی چې د چین ظهور زموږ پر امنیت اغېز لري. یو څه له دې کبله چې چین رانږدې کېږي، موږ هغوی یعنی چین په شمالي قطب او افریقا کې وینو. د شغل ستولتنبرګ په خبره د اروپایي هیوادونو په بنسټیزو پانګونو او هم په مجازي فضا کې د چین حضور ډیر پراخ لیدل کېږي. شغل ستولتنبرګ په لووی انسټیټیوټ کې دغه راز ویل، په داسې حال کې چې چین پر عصري پوځي وړتیاو چې پر ناټو تړون مستقیم اغېز لري پانګونه کوي، له استرالیا، نیوزیلند او آسیا پاسیفیک سیمه کې چې جاپان او جنوبي کوریا هم پکې شاملېږي، د ناټو سره د مشارکت پیاوړتیا ډیره مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د چهارشنبه په ورځ مخکې تر دې چې اوهایو او ټکساس ایالتونو ته سفر پیل کړي، په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وای زموږ په هیواد کې وضعیت ډېر ښه دی، خو په چین کې وضعیت ښه نه دی. که سوداګرۍ ته وګورئ، چین د اګست په شپږمه په لومړي ځل اعتراف وکړ چې د اسعارو په چارو کې یې لاسوهنه کړې. زرګونه شرکتونه له چین څخه وځي. زموږ په هیواد کې وضعیت ښه دی. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې امریکا په دې وروستیو کې له روسیې سره د منځني واټن توغندیو د کنټرول له تړونه رسما ووتله. د آین اف تړون په 1988 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړونه د وتلو پر وخت وویل چې له روسیې سره د یو بل تړون لاسلیک ته لیواله دی چې چین به هم پکې شامل کړي. چین بیا د امریکا د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې له واشنګټن او مسکو سره د وسلې د محدودولو په یو بل تړون کې ورګډ شي. د چین او امریکا ترمنځ لانجې وروسته لاغه ډېرې سوې چې واشنګټن وویل د چین پر محصولاتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګمرکي تعرفې ډېروي، او په همدې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ډېره نتیجه نه ده لرلې.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. افغان ولسمشر امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په روانو حساسو شرایطو کې په کابل او ټول هیواد کې د امنیت لپاره جدي او دقیق تدابیر ونیسي. داخل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیات نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هندوستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې محدودوي، سوداګریزه راکړه ورکړه ورسره ځنډوي او له اسلام آباد ته د هند سفیر وباسي. هغه اتلس پاکستاني او عراقي پناه غوښتونکي چې غوښتلې د بوسنیا هرزګوینا لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي د کلوشیا د پولیسو لخوا د وهلو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. او د قرغیزستان ځانګړي ځواکونه د هغه مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان شوي چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر الماسبیک اتمبایب پلویان د دې مظاهره کوونکو هڅه کوله د اتمبایب د نیولو مخه ونیسي. دوستانو په دې خبرونه کې یوازې یو خبری ریپورت پاتې دی. پکې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د بشري او اساسي حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کړو، د خبرونې دا وروستی ریپورت راغلو. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې یو څارونکي بنسټ وایي د بهرنیو چارو په وزارت کې 40 په سلو کې کارکوونکي د کانکور له امتحان پرته استخدام شوي. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څار او ارزیابۍ خپلواکي ګډې کمیټي د یو ریپورت په خپرولو سره اعلان وکړ چې د 2011 میلادي کال نه تر 2012 کال پورې په دغه وزارت کې فقط یو ځل د کانکور اسموینه اخیستل شوې. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت دغه ریپورت ردوي او بیا اساسه یې ګڼي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې مستقلې کمیټې اعلان کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د کارکوونکو د استخدام پروسه د سیاسي مداخلو تر اغېز لاندې ترسره کیږي. د دغه کمیټې غړي باری سلام په دې اړه د راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې سیاسي نفوذ او مداخلو بهر ته د دغه وزارت د کارکوونکو د لیږلو پر پروسې هم اثر کړی دی. ښاغلی سلام وایي په سلګونو افغان ډیپلوماتان په بهر کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو وروسته هیواد ته ندی راستانه شوي، او د دغه وزارت اکثرو کارکوونکو ډیپلوماتیک زده کړې هم ندی کړې او په بهرنیو ژبو هم نه پوهیږي.
روندهای استخدام و اعزام کارمندان در مجموع با مشکلات جدی
په مجموع کې د استخدام او بهر ته د کارکوونکو لیږل له جدي ستونزو سره مخ دي، او کوم قوانین او مقررات چې شته هغه بیا په خطوګه نه دي پلي شوي. یعنی د تحصیلاتو د څانګو کاري تجربو د ژبې ارزونه او همدارنګه د ډیپلوماسۍ د کورسونو لستل او د قوانینو ډیری موارد تر پښو لاندې شوي دي.
د فساد پر ضد د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې ځینې ډیپلوماتان سره لدې چې د ماموریت موده پای ته رسیدلې بیا هم دندو ته دوام ورکوي. د دغه راپور په اساس د بهرنیو چارو وزارت 40% کارکوونکي د کانکور لازموینې پرته استخدام شوي دي.
له 2009 میلادي کال نه تر 2010 کال پورې یوازې 2 ځله د کانکور ازموینه اخیستل شوې چې په نتیجه کې 8 کسان په دغه وزارت کې استخدام شوي دي. راپور دا هم وایي د بهرنیو چارو وزارت ځینې کارکوونکي د تړون د پای ته رسېدو وروسته هم پر دندو بوخت دي. ښاغلی سلام وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه کارکوونکي چې له منظمې کړنلارې پرته استخدام شوي باید له دندو لرې او قضیې لوی څارنوالۍ ته ولېږل شي. د بهاري سلام د معلوماتو له مخې د دغه راپور څېړنې یې د 2010 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پیل او د 2019 کال په جنوري کې پای ته ورسولې، خو د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغت احمدي دغه راپور ردوي.
لوی هڅه شوي چې د بهرنیو مداخلو مخه ونیول شي او هغه کسان چې په بهر کې ګمارل کېږي باید په وزارت کې د ژبې سند وړاندې کړي او یو امتحان ورکړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې 50% کارکوونکو په بهر کې زده کړې کړي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت باید تر شپږو میاشتو پورې د ګمارنو او بهر ته د کارکوونکو د لیږلو لپاره د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې مخکې له دې هم د ولسي جرګې ځینو غړو او پخوانیو ډیپلوماتانو د هغو ډیپلوماتانو په اړه چې په بهر کې دندې پای ته رسېدلي او هیواد ته نه ستنېږي اندېښنې ښودلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومنې. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست. وایو که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینې ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتي رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسایل په ټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانتي چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیض جوړ نه وي، برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او باستر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعت کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري، دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا په هیګي چې کورت څډول او د افغانستان په کوم سیمو کې جوړیږي؟
موږ مستی کوو بیا مستی مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړې پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو.
نظر اجازه ناراضي ته قربان ناراضي ته غلا خو ناراضي کوم ځای کې مالداري جاته نه مړ
کورت لکم خوړو سره خړل کی
کچ نو کورچ ورته ویل هغه وریزه مای دا سره پخه کولې کورت سولولې.
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادونو ته هم لیکدول کیږي؟
هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
نن په همدې حقل خبرې کوو. په پیل کې به واورو چې کورت د افغانستان په کومو ولایتو کې جوړیږي، خلک یې څومره خوښوي، او په دې هم خبرې کوو چې کورت کومې ګټې لري. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، کورت حیواني محصول دی چې له تورو یا شړومبو څخه جوړیږي. لومړی شیدې په مستو، بیا مستې په شړومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي، بیا شړومبې په خلطه کې اچوي چې اوبه لري شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي. کورت معمولا په غوسیمو کې ډیر کاریږي چې لخار او بازار څخه لري وي یا هم خلک مالداره وي کورت په خپله جوړوي. په مخکې وختونو کې چې مالداري ډیره وه نو کورت به هم ډیر پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداري په پخواني حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوي دي. دا چې کورت د کوم حیوان له شړومبو نه ښه جوړیږي، د لوګر اوسیدونکی جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلا د میږې له شیدو نه ښه راځي، چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو، چې یو خوا کوچتې وځي او بله خوا هغه نری شومبړې پاتې کېږي، هغه بیا موږ خلطو کې اچوو. کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تې ځي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي، هغې ته موږ چکه وایي. بیا پاس لغې نه اخلو، هغه په اورې شوو، هغه چې کله ښه جوړ شو که وروجر نه بیرته چې له دیګ نه راباسو، پس لغې نه بیا د زنانه طبقه مالګه ورسره ګډوي، خو ډېره مناسب په اصولو. پس لغې نه یې غونډاري کوي او بیا ګدي وچوي. له موږ ته به چې میلمه راغی، موږ به اولترین ښه خوراک کورت ته وزیړ وړي وو. دا غوښې خو اوس را وروسته رواج شوي، هر شي سره خواړه کېږي، خو مستقله تنه کورت هم خوړی سو او خوري، ځکه موږ ورسره شنا یو.
کورت د غوا وزې او میږې له شیدو څخه جوړیږي. کوچیان هغه کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري. دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي. عجب ګل کوچی وایي کله چې چکه د کورتو لپاره برابره کړي، بیا یو پاکه ټوټه هواروي، ګرد چاپېره پنځه شپږ مېرمنې کینی او چکه کورت کوي.
په پسرلي ولاړ شو سیابان ته، سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړه کې وشربو، نو په هغه کې بیا ښځې چا ته د مستې او شیدې ورکوي، نه بیا چې دوبه چې غړه کې مل شربو بیا خاص کورت ځینې کوو، هغه ډېر ښه خوندور کورت وي، ډېر ښه سپین راځي، بیا سه مالګه په ګاډه کو ښه تروي. هغه بیا څوک چې مالداري ډېر وي هغه بیا راولاړېږي، څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي، او که مالداري لږ وه هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري. بس کوچه د خپل شی نهشته، یا غوښه ده یا کورت ده. پخوا خو پیسې نه وې، سیابندونه وو، موږ نیکهګانو ویل، موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو، شی نه وو، بل څه نه وو، دغې بیا د کورت د خټکو د شلومبۍ بیا پر بور باندې که وبیشي وی، بیا نو بل څه نه وو، بیا بیا دغې غړپوي، بیا د سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه ویشي، بیا داسې په یو بوري کې واچوي، بیا چې دا کلکه سره جوړ شو، بیا نو داسې څه لکه اولس خشته کې، بیا داسې ښه دغسې سوي کړي، بیا یې پر یو پاک کالي باندې اوار کړي، خاشي او شی نه وي، نو ډېر ښه ښایسته راسي، ډېر ښه خوند کوي. نو په دغه کورت پسنامیان دي، مالګم درنه ورسره کوي، شنه بوی کوي، هېڅ شی هم نه کوي، ډېر خوندور دي.
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړېږي. کورت له اشاکو، آش، منتو، وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي. د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورت خوندور کوي. د کابل اوسیدونکي خان عالم چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلی، په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي.
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک هغوی ډنډکۍ په نوم یادوي، هغه به داسې وریځې ټینګ به پخولی، په دې په منځ کې کورت به اچول، بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کولی په دې کې اچولی. دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچر کوروچ ورته ویلی، هغه وریځې مای دا سره پخه کولی، کورت سولولی، بیا په دې کې سولولی سره ښه راځي. اوس دا مکسر وتلی ده، د مونږ ښځې هغه شوي دي په مکسر کې، هغه کې هغه کیفیت نشته.
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي. د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی. هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی، کله لاس په خټین زیږه تغاره کې ویني شي یا یې هم پوستکی واوړي. د میدان وردګو اوسیدونکي سویلا سپیشلی وایي که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خشته نشي، زدویل لاس زخموي.
لومړی ځل چې ما کورت وزدویل زه ډېره وړه وم، پیادېږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل، ځکه زده مې نه ول، او خپله چې څومره سړي زده یعنی چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کورت زویو د بټې لپاره یې زویو، ورځې ورسره پخوو، بیا کورت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدوو، او وروسته له هغه نه په هغه باندې کورت اچوو، بیا ورته غوړي سره کوو، پیاز سره غایب سر ور اچوو، چې مونږ کورت ورته یعنی تر څو چې ما سم زده کوله، یعنی په کرتونو باندې نیم مې زویل او نیم مې پریښي دي مور ته، چې نور زه نسم کوله، یا دا نه کیږي نه زویل کیږي.
نو مې اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو، او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
کابل کې منډوي اغزای دی چې د افغانستان له بیلابیل ولایتو څخه کورت ورته راځي، بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چوراسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته له کورت اخلم، یو مغزدار کې ده، کورت کې ده، ښځې دپاره وړو یا دونه خوله کوچي دارې غاښو د شیان دپاره یې کده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي، نو ځکه خوړلې ټولو په تیره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډیر ضرور دي، ځکه د کورتو په خوړلو سره یې په بدن کې کلسیم زیاتیږي. په دې هکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی، د پښو پړسوب دی، او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی، چې دې د پریکلمسیا اکلمسیا وایي، دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري، خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبانې چې کلسیم توصیه کوي، د لوړ فشار، د پښو د وجود د پړسوب، او په ادرار کې د پروټین شتون، د دې څخه مخنیوی وشي، نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کورت، ټول لبنیات، کورت چې د شیدو یو محصول دی، ماشومان استفاده وکړي، حامله مورګان استفاده وکړي، شیدو ورکوونکي مورګان استفاده او خلک که نارینه وي که ښځه وي چې عمرونه د 50 کلنۍ څخه زیاتې، دوی باید د کلسیم لرونکي غذایي مواد څخه او بالخصوص باید د کورت څخه استفاده وکړي.
خوا وختونو کې بکرت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې نو دومره کورت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کورت له ځینې هیوادونو څخه راځي، خو د وطن کورتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له 150 کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کورت هم خرڅوي وایي چې د کورتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کورت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي راوړي. ځینې مالداران په خپل هم کورت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایي دا کورت چې دلته دي کنه د کومه کوي، له کوم ځای راځي؟
دا کورت د بامیان نزارجات نه راځي، شیخ علي نه راځي، د بدخشان نه راځي.
څومره خري دا کورت څومره مزهدار دي؟
دې مزه مو کترته وند په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه وي.
یعنی ډیر خدي،
ډیر خدي، دا ډیر مفید دی د اډوکې لپاره. هغه شان کولیسترول ورته وایي، څورته پروژ کلسیم، دا د اډوکې لپاره دا ډیر ګټور دی. او خو شاید نو دا داسې تیار قطغ د پکور کې چینی د ستیره کته کوي سولا بس قطغ ده، اذن خو شای په نه چي.
ار اورز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یارا بوجیګه کی وایم کم نه کی،
ار رقم څه وایي؟
دود د وسوامنه د ونیم سوامنه تر درې سوامنه. اوس خو لږ ژمی ده، سر د ژمي کې تر زرمنه پورې، اته سوامنه زرمنه پورې خرڅي.
دا څوک در اخلي؟
دا مشتری دي، خلک دي، هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان مسئول ده، همدلته جوړیږي کنه؟ څومره ښه ده چې موږ نورم د شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو، با کیفیته یې، عام روغتیا ته ګټه ورسوي، عام اقتصاد ته.
ولې نه، دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده، ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې موږ مصارف لرو، چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دولت زمینه ورته مساعد کړي، برق ورته ورکړي، ځمکه ورته ورکړي.
د سیرت وایي چې کورت مان په څو دي او کیلو یې
د 1400 روپۍ نه نیولې کورت شته دي، تر 3000 روپۍ پورې هم کورت شته ده. کیفیت پورې فرق لري، هغه ښه کورت موږ یې پیژنو، مشتری یې پیژني. 1400 هم کورت شته، 1300 هم شته، تر 3000 روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي.
من؟
بله.
کورت خرابیږي چې وخت پیوزي؟
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابیږي بل وخت کې نه.
چې خراب شي به څه رقمي؟
چون جای کوي، خزنده کوي، خزنده پیدا کوي. دا خو غوړ لري کنه، هغه غوړ نه خزنده پیدا کیږي چون جای بس سوری سوری کیږي، لکه د ننګرهار پنیر خوندې به چوک نقلی بیا دلته فارمولا دي، چرګان دي، دا چرګان ته یخ.
کورت څه رقم وساتو چې خراب نسی؟
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کار، فقط جوزا میاشت کې خرابیږي چې ګرمي ده، د خزنده او گزنده وخت ده.
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته. هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي، نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي. دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.
اخلم جانان زما و تذکر قرار راشا مهربان